Chris Hart, à te bâcher. د خبرونه کې باور چې د امریکا د پاوز لوی د رسیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي. د پاکستان ستره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د موري دندې د پرېکړې په اړه بیا غونډه وکړي. په عراق کې مظاهره چونو پرون د هېواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. د خبرونو تفصیل. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي. چاودنه پرون ماښام 15 بجې شوي. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادی په اړه وویل
15 کسان شهیدان شوي دي، چې په شهیدانو کې شپږ میرمنې، یو نارینه او شپږ کوم رنجونې او دوه هلکان شامل دي، او تر دې ترڅنګ یو نارینه هم شامل دی او دوه نور ملکیان هم زخمی شوي دي.
مرادی زیاته کړه چې دغه کسان په یو موټر کې د کندز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب ولسوالۍ ته روان ول. هغه وویل ماین وسلوالو طالبانو یې ښایي وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر ولیکل د بې ګناه ښځو او ماشومانو په وژل کېدو خوابدی دی او په کلکه غندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري، ځکه په دې هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه شته. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د دې سازمان د غړو هیوادونو د دفاع بهرنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان په شمال کې د پخواني شوروي جمهوریتونو په دې هیواد کې د داعش د فعالیت له کبله مکررن اندېښنه څرګنده کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د نومبر په 19 ننګرهار کې داعش ختم اعلان کړ. وی ویل داعش په دې ولایت کې ځپل شوی. په ننګرهار کې چارواکو تېرونه ادعا وکړه چې د داعش تر اوسه زیات وسلوال او د کورنۍ غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پلوټانې نښوي شتونکي او ښوونکي له درې میاشتني روزنیز دورې فارغ شول. د کندهار د والي له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دې پیلوټانو ته د امریکایي بلک هاک هلیکپټرو په اړه تعلیم ورکړل شوی دی. په هغوی کې 8 پیلوټانې، 15 نښوي شتونکي او 2 ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان په ملي اردو کې تر 2000 ډېرې ښځې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د تیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکړي. په لومړۍ تیسټ لوبه کې چې پرون د افغان لوبغاړو په بیټنګ پیل شوه، تر دې دمه ویست انډیز لاس بری ښکاري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼۍ یا انن کې 180 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې ټول لوبغاړي وسوځېدل. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 80 منډې وکړي او دوه لوبغاړي وسوځېدل. تر دې وړاندې ویست انډیز له افغانستانه د 50 اوورونو مسابقې ګټلې، خو افغانستان په 20 اووره سیالیو کې بریالی شوی. دا ټیسټ میچ د سیالیو دا لړۍ د هند په لکنهو ښار کې روانه ده. د پاکستان ستره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودي د تمدید په اړه بیا د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. د پاکستان ستره محکمې پرون حکومت ته یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده. که چیرې د پاکستان ستره محکمې نن د جنرال بجوا د کار د مودې د تمدید حکم وکړ، هغه کولی شي پر خپلې دندې ته 3 کاله نور هم دوام ورکړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان د اګست په میاشت کې جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر د تمدید موافقه کړې وه. د پاکستان ستره محکمه استدلال کوي چې د پوځي مقرراتو له مخې د دې امکان شته چې د پوځ د مشر استعفا وځنډول شي یا د هغه صلاحیتونه محدود شي، خو د پوځ د مشر د کاري دورې د تمدید امکان نه دی پکې ذکر شوی او په پوځي اصولنامه کې په دې اړه وضاحت نشته. نوموړی چې د 2014 میلادي کال د نومبر په 9 د پاکستان د پوځ د لوی رئیس په توګه ټاکل شوی، روانه 3 دورې سبا هم پای ته رسیږي. په عراق کې مظاهرچیانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاوه. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهرچیانو د ایران پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته یې اور اچولی دی. دوی ویلي د قونسلګرۍ کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي. د عراق دولتي رسنیو پرون وویل چارواکو تر دې پیښې لږ وروسته ګرزبندیز اعلان کړ. په عراق کې تقریبا له 2 میاشتو راهیسې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکاري له امله مظاهرې کیږي. د راپورونو له مخې مظاهرچیان غواړي د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهرچیان د ایران په ګډون د یو شمېر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واک لرې شي. د تهران سیاسي پلاوی ډلې په عراق کې په حکومتي ادارو او پارلمان کې زیات قدرت لري. په بغداد کې مظاهرې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوې، له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 340 زیات مظاهرچیان هم وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا وځینې نور خبرونه مو غوښتل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په لوګر کې د 2 مدني فعالانو د نیول کېدو او د هغوی لخوا د برابر شوي څېړنیز راپور په اړه د یو لوړ پوړی کمیسیون څېړنه وکړي.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله راجع کړې ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او څارنوالۍ ته، ولې په دغه ترکیب کې باید مدني ټولنې د معارف وزارت حتی د پارلمان هم د بشري حقونو د کمیسیون نه یو کسم باید په ګډون وي.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې په تېرو 2 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي.
لکه دلته ډېر موږ فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له ښځو سره زښته ډېر ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي ایران په عمدي ډول په هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره یې کوي پرده غوړولې ده. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په 2 نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په خبرو کې پرمختګ په نږدې وخت کې ممکن دی. جنرال مارک میلی چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د لوی درسیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکل شوی، دغه څرګندونې کابل ته په لاره رویټرز خبري آژانس ته کړې دي. مارک میلی ویلي د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي خو ورته بیا هم زیات کار پکار دی. جزئیات د فرشته جلازی پر راپورټ کوي.
د امریکایي ځواکونو لوی جنرال مارک میلی پرون ویلي چې په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ امکان تر بل هر وخت زیات دی او په نږدې وخت کې ممکن دی. مارک میلی ویلي زه په وروستیو 3 کلونو کې په افغانستان کې ډیر بوخت وم او د مثبتې پایلې امکان تر بل هر وخت چې ما لیدلی اوس زیات دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر وټاکل سو. مارک میلی ویلي چې که بخت یو څه یاري وکړه موږ به په نږدې وخت کې بریالۍ مذاکرې ولرو. مارک میلی ویلي چې په حقیقي ډول یوې مثبتې نتیجې ته د رسېدو لپاره کار پاتې دی. د دې میاشتې په پیل کې وسلوالو طالبانو یو امریکایی او یو آسترالیایی وګړی چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استادان ول او تر 3 کاله زیات وخت یې له طالبانو سره په برمته کې تیر کړ تبادله کړل. د پرمختګ په افغانستان کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هیلي تازه کړې. خو د سولې د خبرو د بیا پیل امکان د وسوالو طالبان لوري چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري ردوي او حکومت غیر مشروع ګني له خند سره مخامخ دي. په افغانستان کې لانجو ډک سیاسي چاپریال د جمهوریت ریاست پیچلې انتخابات او د تشدد دوام وضعیت سخت کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده او په قطر کې د وسوالو طالبانو د استازو ترمنځ مذاکره په سپتمبر کې شند شوې. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سپتمبر په پایل کې ټویټ وکړ چې په کم ډیویټ کې د وسوالو طالبانو د استازو غونډه لغوه کړه او نور خبرینه ورسره کوي. د ترامپ تر ټویټ مخکې دواړو خواوو خوشبیني څرګنده کړې و چې موافقه ته نږدې سوي دي. د وسوالو طالبانو دوه سرچینو پرون رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې لوړ رتبه امریکایي چارواکو په دوحه کې په دې اړه چې د سولې مذاکره بیا ژوندې کړي غیر رسمي هڅې پیل کړې دي. د طالبانو یو مشر رويټرز ته ویلي زموږ مشران په دوحه کې له لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره غیر رسمي خبري کوي او پر یو پلان چې د سولې مذاکره پیل شي کار کوي. جنرال مارک میلی ویلي چې خبري روانې دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د دوی عسكر 8600 تنه ته راکمیدلای شي او له دې سره هم د تروریزم پر ضد مبارزې ماموریت جاری ساتلای شي. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي چې د عسكرو د شمیر د کمولو په تړاو کومه پریکړه لا نه ده شوې او 8600 تنه ته د پوځیانو د شمیر د کمولو په ګډون متعدد امکانات شته.
یو شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وه حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
ازادي رادیو اوري د پټول افغانستان کې مو په منځني او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر پنځه څپه صفه وازی اوریدل شي. په افغانستان کې د سهار 8:12 شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په لوګر کې د دوه مدني فعالانو د نیول کېدو پیښو هغه راپور چې دوی برابر کړی دی باید یو لوړ پوړی کمیسیون وڅېړي. په لوګر کې مدني فعالانو محمد موسی محمودی او احسان حمیدی په وروستیو کې رسنیو ته په هغه ولایت کې په خونځو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په یو څېړنیز راپور کې مرسته کړې وه. دغه څېړنیز راپور د لومړي ځل لپاره ګارډین ورځپاڼې خپور کړی و. دواړه مدني فعالان څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره په تحقیق کې ول او پرون خوش شول. د راپورونو له مخې هغوی اوس یو امن ځای ته لېږدول شوي. فرشته جلال زین نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې یو ځانګړی کمیسیون د لوګر په یشمیر ښوونځیو کې لز د کونکو هلکانو د جنسي سو استفادې رپورت وڅېړي. د ادارې پرون ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ولسمشر د دې مسلې څېړنه دوی او د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده، خو دوی غوره ګڼي چې نورې ادارې هم پکې شامل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وویل چې دوی د مسلې جدي څېړنه غواړي.
د افغانستان د جمهور رئیس د پاره ټویټ کې چې هغه لیکلي دغه مسله راځي کړل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او سرنوري ته، ولی په دغه ترکیب کې باید یوازې کمیسیون او سرنوري نه بلکې په دې کې باید مدني ټولنې هم وسی، د معرف وزارت هم شو ګډون لري او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسیون یو قسم باید په ګډون لري.
شکر الله مشکور زیاته کړ چې د افغانستان ولسمشره مننه کوي چې په دې مسله کې مداخله وکړه او د لوګر د مدني ټولنې د دوو غړو له خوش کېدو سره مرسته وکړه. په لوګر کې مدني فعالان محمد موسی محمودی او احسان حمیدی د تیر پنځشنبه په ورځ په کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره د کتنې لپاره په لار کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل چې هغوی د دې لپاره نیولې ول چې د رپورت تر خپرېدو وروسته یې ژوند لګواښ سره مخامخ و. د ملي امنیت ریاست وروسته د هغوی د خبرو چې اعتراف ته ورته وی و ویډیو هم پر ټولنیزو رسنیو خپره کړه. په ویډیو کې محمد موسی محمودی پر دې چې د لوګر په یو شمېر ښوونځیو کې پر زده کوونکو هلوکانو د جنسي تیری په اړه معلومات رسنیو ته ورکړي پښیماني څرګنده کړې وه. هغه ویلي و چې رپورت یې ناقص او له تېروتنو ډک و. د ویډیو په اړه په افغانستان کې د امریکا سفیر دافی نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون شدید خبرګون سرګند کړه او د لوګرد مدني ټولنی د دواړو فعالانو په اړه جدي اندیښنه سرګند کړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جامباس د پنځمبه پرز پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لوري د خبري شوی ویډیو محتوا د پخوانی شوروي د استخباراتو د ادارې چلن ته ورته بریښي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي امنیت ریاست چلند ناسم بللی وو. د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې د ملي امنیت ریاست داس چلند پر نور اقدامات کیدلای شي کنه. د همنه د څرګنده چې پراتلونکو وخت کې به د ملي امنیت ریاست داس چلند مخنیوي لپاره څه کیږي. خو د آسیا لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې هیومن رائټس واچ مشري پټریشا ګاسمن واشنگټن پوسټ پر نو ویل چې د بشري حقوقو د دوو داس فعالانو نیول چې د ماشومان په جنسي سو استفاده کې شکل حکومتي چارواکي او شوونکي رسوا کړل د قصد دو جلو معنا لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې د غراز په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې هم دوام لري. په دې خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې په تېرو اوو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. پرون په دې خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په خوست کې په یوه غونډه کې ولمانځل شو چې پکې لسګونو زینجونو او میرمنو ګډون کړی و. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د خوست د خزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریز کال په اول اوو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بیلابیلې قضیې ثبت کړې دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د خزو تیښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډیره د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته کیږي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړي. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی ازادۍ راډیو ته وویل
په سکلنۍ کال کې 450 قضیې لرو چې د قضیو ته رسیدګي هم شوې ده. ځینې قضیې چې ډېرې هاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوې دي او هغه قضایا چې ډېرې هاتې دي هغه عدلي او سارانوالۍ او محاکمه ته راجع شوې.
مدنی فعال نادیا باوری هم لغپل کورونو د خزو تیخته او په کورونو کې لغزو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډیر موږ یې فرار منزل پیخې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی لغزو سره زخت ډیر ده. څه اوس هم په راغلي خويندو کې موږ دوه خويندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجود دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوق ریاست او محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړای ده.
د خوست ولایت شورا استاد ندبیبی عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې ډیر والی راغلی دی.
زه په هفته کې نه دوه درې ورځې اوس سره ولایو کزاته سمو د مبس کې خیان دي دغه پښتنه تاور سمو دا تاوتریخوالی به ډیر شوی دا نو دغه تاوتریخوالی د پوره باید دولت کوټلې ګمونه وخلي. دولت د خزه تاوتریخوالی د خزه دوسیه چوي په کلونو کلونو پراتاوي په محکمو کې په سرانولایو کې
په نوسته کې خوست والی محمد حلیم فدایی ویل په دې ولایت کې د خزو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامه کار کوي تر څو خزه پر ځان بسیا شي او له دې کبله د رامنځته کېدونکو تاوتریخوالی څخه وژغورل شي.
زموږ مېرمن ډېر مظلوم د کار حق نه لري، د تعلیم حق نه لري، وطن کې د میراث حق نه ورکول کېږي، په بدی کې ورکول کېږي. خو ان شاء الله زه پر ډاډمن یم چې ان شاء الله موږ اراده شته څنګه موږ وګورو چې خپل تجارت صاحب کې هغه اقتصادي پلوه هم هغه حقوق باندې
بلوري ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل خبرکړي راپور کې ویلي چې د روان مریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2012 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ټولو ثبت شویو پیښو 90.1% د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې دي.
د غراز وړاندې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې د ماشومان او خزو د زورونې پر موضوع مو خبرې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې موضوع ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانه د لوګر ولایت د مدني فعال محمد موسی محمودی چې له خپل همکار حسن الله حمید سره یو ځای څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په توقیف کې و پامړه ولې. محمد موسی محمودی او همکار حسن الله حمیدی د ملي امنیت ادارې لخوا وروسته له هغې نیول شوي وو چې د لوګر په څو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په یو راپور کې مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي د محمودی پر توقیف افغان ولسمشر او په کابل کې د امریکا سفیر انتقادونه کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د مدني ټولنې دغه دواړه فعالان اوس له دوی سره دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې محمودي او حمیدي د تېرې سهشنبه پورې نیولي ول. واشنگتن پوسټ لیکي محمودي په هغه راپور کې چې لومړی ځل ګارډین ورسپانې خپور کړی دی لوګر په ښوونځیو کې له شاوخوا 1500 زده کوونکو هلکانو سره د جنسي ځورونې ادعا شوې ده. د محمودی لنیول کېدو وروسته د ملي امنیت ریاست یو ویډیو خپره کړه چې په هغه کې نوموړی وایي په دې راپور کې موندنې درستې نه دي او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس دغه ویډیوي اعتراف د پخواني شوروي اتحاد چلند ته ورته وباله. واشنگتن پوسټ وړاندې د بشري حقونو د مدافع ډلو له قوله لیکي چې په افغانستان کې بچبازي غیر قانوني دی خو شتمن او ځواکمن کسان له هلکانو د جنسي شریک په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیر نه دي لیدل شوي چې د بچبازي عاملان د مجازات چې خو پر ځای دی په دې قربانیان او د هغوی کورنۍ د ټولنې لخوا مجازات کیږي. امریکایي جینس ډیفنس اونیز د افغانستان هوایي ځواکونو ته د نوي هلیکپټرو د ورکولو موضوع ته پام اړولی او لیکي د ایم ډی ایچ آی شرکت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 12 نوي ایم ډی 530 اف هلیکپټر به په نږدې راتلونکي کې د هوا ته ورکړل شي. د شرکت تر دې دوه ورځې مخکې ویلي چې شپېته هلیکپټرې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. د افغانستان هوایي ځواکونو ته د دغو جنګیالو ته ورکول 2011 کال راهیسې پیل شوی دی. بلې امریکایي انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانه هم د افغانستان د هوایي ځواک پر موضوع تمرکز کړی او لیکي د امریکا هوایي جګړه به په افغانستان کې هیڅ کله هم پای ته ونه رسیږي. ورسپانه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو یو اساسي دنده دا و چې د افغانستان هوایي ځواکونه وروزي چې وکولی شي په خپله د هیواد هوایي قلمرو کنټرول او پر وسلوالو طالبانو حملې هماهنګ کړي. خو د ورسپانې په لیکنه په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړي مفتش په وروستي راپور کې ویل شوی چې افغان هوایي ځواکونو د خپل هیواد هوایي حریم د کنټرول په برخه کې ډیره کمه ونډه لرلې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز د دې یادونه هم کوي چې متحدو ایالاتونو له 400 زیاتو افغان افسرانو ته د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې روزنه ورکړې چې د خپل هیواد هوایي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. خو د ورسپانې په لیکنه دا یوازې د کاغذ پر مخ ارقام دي او په واقعیت کې په دې برخه کې یوازې 3 فعال دي. ورسپانه وړاندې لیکي اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې د روزنې یو درست او د منلو وړ یو پروګرام پیل کړي چې په نتیجه کې ګډونوال سم وروزل شي او خپلې دندې په سمه توګه پر مخ یوسي. ازادي راډیو او رید سهار ته بجې او دروښت دقیقې ان کې دون کړي. په کابل ښار کې د تشنابونو کموالی د خلکو یوه لویه ستونزه ده. خو څه چې د خلکو پام یې ډیر اړولی هغه دی د ښار د تشنابونو هغه په څو کمو تشنابونو پر دیوالونو ځینې لیکنې دي. پر دغو دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي عقدو ولاړې لیکنې تر سترګو کېږي. یو شمېر ټولنپوهان د دغو لیکنو محتوا بې لاریتوب او اقدیګنی تفصیل د خان محمد سین پرپور کې
توبه او بس لدی بيدینینا مونږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. د هغه لیکنې دي چې د کابل خار د یو تشناب پر دیوالونو لیدل کیږي. عام تصور دا دی چې په تشناب کې سړی د آرامۍ احساس کوي، خو دغه خار په تشنابونو کې دا تصور لمنځه ځي. کله چې د کابل خار تشنابونو ته ننوځي پر دیوالونو یې ښکنځل، پیغامونه، شعارونه او د ټیلیفون شمیرې تر سترګو کیږي. له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کیږي. د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسي بازارموندنه ده. که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېر شمیرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کیږي. کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بې خبري ګڼي. د کابل خار دو وسیدونکو محمد شفی او اختر محمد سلطانی آزادی رادیو ته وویل
سر کار بعد از که نمیفهم مردم چرا یاد نمیگیره نمیگیره میفرنگ شرن
بیر ناوړه کار دی نه پوهیږم چې ځینې خلک ولې له خاري فرهنګ سره نه بلدیږي تشناب د ضرورت د رفع کولو ځای دی په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو دا د خلکو د بیسوادۍ نښه ده
د کابل خار د تشنابونو پر دیوالونو دغه لیکنو د تشنابونو کارکوونکي هم استومانه کړي دي د خاري تشنابونو یو کارکوونکي فواد وای په ونی کې څو ځلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنې پاکوي خو خلک بیا لیکي
اگر ما اور رنگ سفید میزنیم سب با توش سیاه نوشتن میکنیم اگر توش اور
که سپین رنگ رو په تور توشی لیکي که تور رنگ رو بیا یې پر سپین توش لیکي موږ په تکلیف یو د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته ځو
ټولن پوهان دغه کړنې بیلاریتوب رواني ناروغي او د وقدو سپړل ګڼي د ټولن پوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وای په خاري تشنابونو کې د وقدو سپړل د خاري ژوند له فرهنګ لري عمل ده
لحاظ جامعه شناسی از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولن پوهنه او ټولنیزو مسائل لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی رواني ناروغي ده د تشنابونو دیوالونه د لیکلو لپاره نه دي د لیکلو ځایونه معلوم دي
د ټولن پوهانو په باور د افغانستان د زینو خلکو او زینو کابل خاریانو دغه عمل په خار کې د وسیدو له فرهنګ نه بې خبري ده بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي دا مهال په کابل ښار کې 9 ښاري تشنابونه شته او هسې کوي چې په راتلونکي کال کې 15 نور هم جوړ کړي
او اوس هم په ایران کې د اعتراضونو د ځپنې موضوع راخلو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي ایران په همدې ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره یې مخته وړي پرده غوړولې جزئیات فرشته جلال ځای اوروي
هیومن رایټس واچ په رپورټ کې لیکلي چې د ایران حکومت باید ژر تر ژره په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو وګړو د نیول شوو کسانو او په مظاهرو کې د لاس درلودو په تور د توقیف شوو وګړو رسمي شمیر اعلان کړي هیومن رایټس واچ د ایران پر رژیم غږ کړی چې د رپورټونو پر اساس د شوې تیری او زور زیاتي په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اجازه ورکړي د بشري حقوقو د سارین د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مرستیالې مشال پیچ ویلي چې د ایران چارواکو تر اعتراضونو 12 ورځې وروسته له د وژل شوو وګړو دقیق رقم نه دی خبر کړی او توقیف شوو وګړو ته د مرګ ګواښونه کړي دي هیومن رایټس واچ ویلي چې د اعتراض کوونکو پر ضد د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو چې د نومبر د 15مې په ماښام پیل شول شدت دقیق نه دی څرګند ځکه د ایران رژیم 4 ورځې په هغه هیواد کې پر خلکو انټرنیټ بند کړی و د ایران حکومت تر اوسه په اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو رسمي رقم نه دی خبر کړی د ایران رژیم ویلي چې اعتراضونه ډاکمارو وګړو پیل کړي او د اسلامي جمهوریت بهرني دښمنان لکه امریکا اسرائیل د دې دواړو هیوادونو نور متحدان او سعودي عربستان یې تر شاول د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د بسیج ځواکونو په غونډه کې وویل چې پر دې اعتراضونو چې د ډېری خطرناکې د سې پر بنا پیل شوي ول ډېری پیسې لګېدلې وې خامنئي وویل خلکو یوه ژوره پراخه او خطرناکه دسیسه پلان کړې وه امریکا ډېری پیسې مصرف کړې وې او هڅه یې کوله چې دلته موقع ترلاسه کړي او د تخریب قتل او چپاول کمپاین د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله د اعتراضونو تر نوم لاندې پیل کړي هغوی فکر کاوه چې موقع ورغلې ده او خپل ځواکونه یې را میدان ته کړي ول خو دا کمپاین خلکو تالا او شنډ کړ د ایران دولتي خبري اژانس ارنا پر نوویل چې په اعتراضونو کې اتته نه چې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره د تړاو تور ور باندې لګیدلې نیول شوې دي ارنا د ایران د استخباراتو په حواله پر نوویل چې له سی آی ای سره د ارتباط په تور نیول شوي کسان د ولسی ژورنالیزم په پلمه په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوي وو د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په خبرو شوو ویډیوګانو کې واضح لیدل سوی چې د ایران امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې کوي په رپورټ کې هم دا راز د ټولنیزو رسنیو د معلوماتو پر اساس لیکل شوی چې په مظاهرو کې د وژل شوو وګړو ډیرو کورنیو او خپلوانو ته اجازه نه ده ورکړل سوی چې د خپلو عزیزانو مړی ترلاسه کړي
ستاسو له پیغامونو
راته ولایت کورغ د ولسوالۍ یم موږ ما جوړ لاسې حساب کو چې 5000 کور یو د بلوجو د مشکلاتو سره مخ یا خد غذایی مواد نه لري روټین نه لري مریضان په چینیان مرا ټول په غیر کوم مشکل کې دي موږ چې نه لري موږ ته دا موږ ځخت د مقام ورسره السلام علیکم
دوم خان کوچه کندهار خبره کوم دا په کندهار کې دا کوچان خلک پراته دي ډیر در بدر دي ډیر زهیر پتن ګونځ کو کې د خلکو ملکیتو کې پراته دي د خلکو کور ودان کې پریشي دي خو بیا دا چې پیښه دي د خلکو خپل لري لایبل کم پکې حواله تر وستي ری اړ انګور چې اوس کوم خواته بار سو چیرې بار سو نو وسایل لري نه شی لري موږ دا مسلینو ته د نیو بچا سره چې کینی موږ دا هله کو چې دا کوچان خو یو غمه وخوري د علا په روی سره علا پاک په دنیا کې وزن ورکې دا خو افغانستان خلک دې در په دره دي او کوم یغمځکې چې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې د دولتي مځکې وي هغه ټول خلکو د درو کارخانو پر ځای وي د یوه کارخانه پراته کړي وي د کارخانه جوړوم او پاتې نور دغې خلکو کوم واکدار خلک چې دي هغو غټ خلک شته دیوالۍ پر ولې دي نو د غریبانو خلکو هېڅ چاره نشته نو موږ د حکومت زه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره واوري در په دره دي هېڅ شی نه لري نو مالداري هم خلاص شولې نو د وسایل لري چې خواته کې ولاړ شي ولاړ شي څه غرته ووځي نو بیا دې څه وکړي نو اوبه سنه شیزن نه هلته د ټاټوګي شیزن نو موږ نوی حکومت ته دا هیله کوو چې دا کوچیانو یو غور وخوري چې هر څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید چې دا کوچیانو یو غمه وخوري. سلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدئ او موږ هم هرومرو درته خبرو. په افغانستان کې اته نیمې بجې دي البته یوه دقیقه هم پرې اوښتي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو سر لیکونو ده. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. چاودنه پرون مازدیګر مهال شوې ده. د کندز والی ویان اسمت الله مرادی وویل دا کسان د کندز له خان آباد ولسوالۍ څخه په یو موټر کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې واده ته تلل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري ځکه په هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه شته. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د دې سازمان د غړو هیوادونو د دفاع د بهرنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼې یا انن کې 100 منډې په داسې حال کې جوړې کړي چې ټول لوبغاړي سوځېدلي. پرون د لوبې لومړۍ ورځ هم په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 88 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وسوځېدل. د پاکستان سره محکمه به نن د هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. که چیرې د پاکستان سره محکمه د عمران خان د دې پریکړې ملاتړ ونه کړي د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید بجوا 3 کلنه روانه دوره سبا هم پای ته رسیږي او نوموړی باید تقاوت وکړي. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهره چانو د ایران پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته یې اور اچولی. دوی ویلي د قونسلګرۍ کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وو. ازادي رادیو اورې د خبرونو تفصیل کې غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
او مخکې لدې چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونه ته وار ورسیږي ستاسو پیغامونه لولو چې د افغان بیسیم 813 شمیرې لارې مو راستولي د مهم موضوعاتو په اړه چې د ازادۍ راډیو له لارې مو نن په اړه راپورونه واورېدل. د سولې او دغه راز د سولې په اړه البته جعفری لیکلی که ده انتخاباتو نتیجه اعلان شي د سولې خبرې به هم ورسره پیل شي. عبدالواحد مو دقیق له لوګره لیکلي خدای وکړي دی چې بیا د طالبانو او امریکا خبرې پیل شي او د افغانستان دغه 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. عبدالباري له شکین څخه لیکلي که حامد کرزی د ولس خواخوږی وي نو باید له سیاسي مخالفته لاس واخلي. عبدالغاز عبدالعزیز وبخي غالب د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي چې کوم شهیدان چې په امام صاحب ولسوالۍ کې شهیدان شوی خدای جل شانه دې د دوی شهادت قبول کړي. پرون په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 تنه د ماین په 14 کې ووژل شول. فضل کریم درویش هم له پکتیا زازی آریوب لیکلی باید افغان سیاسون د افغانانو حقونه په پام کې ونیسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. کور مو ودان چې پیغامونه تل راهستوي، پیغامونه موږ هم هرومرو لولو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې، د اساسي بشري حقونو په دې پروګرام کې چې څو شیبې وروسته به واورئ، په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د ځورونو موضوع څېړل شوې ده.
اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل څه دي، او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې خره لاس وایو که دا راته وایي چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي، خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. زورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه وو که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې، په مختلفو اشکالو کې د زورونې اشاره کړي دي. په خاصه بیلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت، د اجتماع، د کورنۍ، د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړي دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځوریږي چې ویلو لکلهم مزه دته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې مونږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته مونږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دینه ډک دي، د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان زورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان، خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې زورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنې په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې و غیره ځای کې، د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونه مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغه اطفالو او د زنانه و هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین و د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال و سلوک روحي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره، دا موارد دي. نو په دې عواملو باندې هم کوی چې یو څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغبره اندازه زیات شوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو کوڅو او په مکتبو کې په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانوي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ کې.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه مونږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې مونږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوي په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانوي د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوی، خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده، دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته اوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. چېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي، که غونډه وي، دا خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دا بل هغه دی بېلګه وي او عوامل ښي هغه دی. بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کېږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کېږي. نو کله کله داسې حقیر سي، که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، دی ځان ته کشي چې یاره نه، چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم څرګندېدل دي، په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کېږي د دې ځورونې د وجه نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترینه لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي، چې مونږ اسلامي ټولنه لرو، په اسلامي ټولنه کې اوسیږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، و ولو دا فق ونه چې موږ افغانستان کې تک تنازون کو په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوص ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی هغه په هر عقیده ور باندې دی باید خپل دینی نصوصونه با خبر اوسیږو او خپل ژوند خپل وجدان خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو علم حاصل کو دا یو بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغوکو دغه مضموم حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د ښه اخلاقو خواته د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسیږو دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زموږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې نو بیا دا باید د جرم خواته واړو یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو موږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو دې له خاطره جزاګانې کو یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي چې لکه کنوانسون د معنی تبعیض علیه زنان کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي دغه به انشاءالله لارې او چارې دې موضوعات وي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د کابل پانتون تاریخ چیرې رسیدي؟
اولین پنځه پتاسي سره د تپ په هنزي او چاغه وخت کې د غوی رئیس جناب افریق بیگ وا او تپې د ترکی وا هغه په وخت کې
یاد پانتون څومره اس کې ژورې لیدلي
داخلي جنگونو په وخت کې کابل پانتون متاسفانه د جنگ او ډګارو یان به موږ تعمیرات د موږ علمي امکانات متاسفانه سوځل شوی دي یا چورو چپول شوی دي
په پخوا وختونو کې د کابل پوهنتون ماحول څه ډول وو؟
هغه ماحول د ننني ماحول سره مقایسه نشم کولی.
نن همدا موضوع چیرو په پایل کې د کابل پوهنتون لرغونتوب ته تم کیږو او د بدلون په اکلی هم معلومات درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو د کابل پانتون د لوړو زده کړو د لومړنی مرکز پتوګه په 1911 اجری شمسی کال د محمد نادر شاه په وخت کې په کار پیل وکړ. په پیل کې اواز د تپانځای وو، رئیس ترک وو. بیا د ظاهر شاه په دوران کې دا چې د خلکو علاقه له زده کړې سره زیاته وه، نور پوهنځي هم رامنځته شول. په هماغو لومړیو کې به زده کوونکي د کانکور د ازموینې له لارې جذبېدل او بیا به یې له خپلې خواښې سره برابرې لوړې زده کړې کولې. د کابل پوهنتون د لرغونتوب پاک لمودیات پوهنتون د رئیس د دفتر له عامر محمد فواد فیضي څخه پوښتلې دي.
اولین پنځه پتاسي سره د طب پوهنځي وا چې هغه وخت کې د غوی رئیس جناب افریق بیگ وه چې یو تابع د ترکی وه. د دغې نه وروسته بیا کابل پوهنتون هم تصامیم سره او لزمدید سره ایجاد شوی ده چې په هغه وخت کې بیا هم ډاکټر صاحب عبدالمجید خان د کابل پوهنتون رئیس وه او په اولین پوهنځي د موږ حقوق او علوم سیاسي پوهنځي وو چې تقریبا موږ هته کسه محصلین په هغه وخت کې درلود چې د کانکور د سپورې کول نه وروسته بیا دوی لار پیدا کړې ده چې کابل پوهنتون ته شامل شوی دي حقوق او علوم سیاسي په پوهنځي کې. په دې کې نور سم د سیاسي ضرورت په اساس سره ادبیات او علوم بشري تاسیس شوی دي چې هغه هم تقریبا د 10 کسم اصلي نه چسب کړی دی چې د کانکور د سپری کول نه وروسته به دوی هم راغلي. هم داسې پرله پسې دي موږ یو شت فاکولټو ته رسیږي او تقریبا شپږ نوي ډیپارټمنټونه په دې کابل پوهنتون کې فعلا موجود دي. محصلین هم تقریبا د 3000 نه زیاتره محصلین جذب شوی دي. موږ 890 تنه استاد لرو فعلا نږدې وختو کې چې وزارت تحصیلاتي په همکاري سره موږ تقریبا 20 برنامه دي ماستری فعلن لرو په کابل پوهنتون کې. په ادبیاتو کې موږ لرو، په علوم اجتماعي کې هم مثال په نور پنځو کې هم تقریبا 20 برنامه فعلن لرو. د ډاکټر دوه برنامه لرو چې هغه د ژبې د ادبیاتو په پنځي کې دي.
د کابل پوهنتون د ښار په ښکلي سیمه کې جوړ دی. لویه ساحه، شین ماحول، پاکه هوا، د مرغانو خوږې نغمې غڅې دي چې هر وګړی د لیدلو او اوریدلو شوق په ذهن کې لري. د کابل پوهنتون د فزیک د پوهنځي رئیس پوهان زلمی احمد زی وایي چې یاد پوهنتون کې د ضرورت اکثر شیان شته.
ساحه 1500 جرابه ده. په دې پوهنتون کې ډیر زیات تعمیرونه وجود لري، دو مجهز لیلی وجود لري، یو مجهز جمنازیم لري، سپورتي میدانونه لري، یو مجهز کتابخانه لري، او د تحقیقات مرکز لري، نشرات لري، مطبعه لري. اوس فعلا د ریاضت پنځه لپاره یو نوی تعمیر جوړیږي چې تقریبا 90% کار خلاص شوی ده. د چین د دوست هیواد له خوانه یو بل تعمیر جوړیږي چې هغه به سل خونې ولري، او د چین هیواد یو بل دوه تیره مکته جوړیږي چې د 1.5 نفرو ظرفیت به ولري.
په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د هیواد نورو برخو ته زیان واوښت، کابل پوهنتون هم ورنه خوندي پاتې نه شو. د کابل پوهنتون سیمه د مرمیو، راکټونو، مړیو او ټپیانو میدان وو. پوهان احمد زی وایي چې د سترګو وړاندې یو استاد په اکاډمیک ساحه کې ووژل شو.
داخلي جنگونو په وخت کې کابل پوهنتون متاسفانه د جنگ یو ډګر وو. د موږ فزیکي امکانات، د موږ علمي امکانات، کتابخانه سپیغه وخت کې متاسفانه سوځل شوی دي یا چورو چپول شوی دي. د موږ د ډیپارټمنټ یو استاد په دیارلس یو یا کال د پانتون په صحن کې مثلا پر راغلل او د موږ د سترګ په مخ کې دا استاد شهید ک. کله چې د جنگ صحنه وه دلته ډیر خلک شهیدان شوي دي. تقریبا درې څلور کله د پانتون کاملا د جنگ ډګر وو. داسې هجرتونه د کابل پانتون تیر کړي دي چې کله به په جومات کې وو، کله به په یوه دسه کې وو، کله به په د افغانستان بانک کې وو. دا د جنگونو وختونه وو.
له دیار لسو درې اتیم کال وروسته د کابل پانتون بیرته په یوه اکاډمیک ساحه بدل شو. مسؤل کسان هڅه کوي یاد پوهنتون په نړۍ کې له پرمختللو پوهنتونونو سره سیال کړي. د وترنری د پوهنځي رئیس پوهان مال ډاکټر سید شیرشاه سادات وایي چې د کابل پوهنتون ډیر شمیر کادرونه لري.
اوس موږ سره یو تلاش کوو چې منطقوي په ساته د اعتبار دی واخلو او د چ په خیر خلاصو بیا زو انټرنیشنل یا د بین المللي اعتبار دی پلور روان کیږو. په الحال موږ ډیر خو استادان لرو او دغه استادان د ډاکټرا په کچا، ماستری په کچا او د لسانس په کچا په دغه پوهنتون کې ستا. موږ استادان ډیر مقالې په ملي او بین المللي ساته لري. د بودیجې په اساس کې هغه کو د تحصیلات عالی بودیجې یو اشاره 15 یا یو شوره شپک فیصد دی د تحصیلات عالی لپاره. فلحال مونږ تقریبا شپږ درس دولتي پوهنتونونه لرو او یو سلو یو درس خصوصي پوهنتونونه لرو. د بین المللي په هغه باندې اکاډمي ډېر ښه خپل استانداردونه لري چې دا استانداردونه باید مراعات سي، ولی متاسفانه دا پیسې غوړي، بودیجې غوړي چې هغه لیول ته مونږ ورسیږو کنه. سربیره پر دې هم پوهنتون کابل سعی او تلاش کوي چې هغه لیول ته ورسیږي. مونږ ښه تفاهمنامې لرو چې دغه سویه مونږ جیک
زمانم اید محمد تخلص می بغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. ز شایریم هم دی تاریخ و سادیم. ز دی آزاده رادیونا دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنه بکلی و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگه دم ارمیشه دی پاره. او مقصد داغ پرگیرام ما دیر زیاد خوکیگی.
کابل پوهنتون لوی کتابتون لري خو له بعده مرغه یو شمیر پخوانی کتابونه ورک شوي دي. د کابل پوهنتون د اجتماعي علومو استاد پوهان اسمت الله عثماني وایي چې د پنړۍ کې ډیر ملکونه لیدلي خو د کابل پوهنتون په څیر ډیر لږ پوهنتونونه لیدلي دي.
د کابل پوهنتون ډیره مجهزه کتابخانه درلوده او داسې کتابونه یې درلود چې په انطقه کې داسې کتابخانه نه وه. هغه ترتیب و تنظیم د کتابو عیناً د اروپا او د غرب په سطحه باندې و. په وخت داود خان زایر خان کې پروګرام چې ما داود خان په وخت کې دلته کتابخانه کې لیدلی و، ما بریتش لایبرري د انګلستان کې هماغه سیستم داوسه و، ما هغه وخت کې درلوده.
خوږی خاطرې څه دي؟ ځکه زون کې خو دا دواړه سته.
خوږی خاطرې خو زموږ هره لحظه همدغه دي چې زموږ محصلین د پوهنتون او د فاکولتې د ټولنې ته چې تقدیمیږي او دوی موافقانه کار کوي زموږ لپاره یو موافقیت ده. لس زره نه زیات زموږ محصلین په ترکیه او په هند او په خارج هیوادو کې د دکترا او د ماستري په سطحه باندې دوی خپل تحصیلات کوي. سدایو لوی لاسته راوړنو د کابل پوهنتون کې
که د کابل پوهنتون د لومړنیو دورو د استادانو نومونه راته واخلئ.
بالکل، هغه بدرته هم قوي استادان سه زیاتو فاروق اعتمادي و ارغندوال صاحب و ولی محمد رحیمی و علی اظهر خان و محمد علی خان و فرزن حسن یار صاحب قوی ترین استاد و رئیس پوهنتون کابل سه دکتر صاحب حساس و میر حسین شاه خان و همداسې نور مختلف فاکولتو کې ډیر قوي استادان و دکتر صاحب غفار کاکړو د ریاضیر قوي استاد کابل پوهنتون و بلبل شاه خان و ولی محمد رحیمی و پوهان و سم استادم ده.
د کابل پوهنتون د کابل په یو ډیر مهم او ښکلی سیمه کې موقعیت لري. تاسو پاکل سره ته وایي د ازادې هوا پاکلې د لوړو ونو پاکلې د شین ماحول پاکلې د تاسو نظر څه ده؟ تاسو په تدریس څومره مثبت تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې د پوهنتون لپاره همدغسې یو فضا باید وي چې لکه چې ده له اویا نه زیات ملکونو ته ما سفر کړی. زه فکر کوم چې داسې یو پوهنتون او په همداسې یو اراضي او موقعیت سره موږ د دنیا په ډېرو ځایونو کې نه لرو. پوهنتونونه په یو تعمیر کې دي سته ولې ډېر کم. بنان خپله دغه آزاده فضا، آرامه فضا، شنه فضا، محیط سالم د استادانو د محصلینو د ښه تدریس او د ښه فکر کولو او د ښه مسؤلیت لپاره ډېر مفید او مؤثر ده.
د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د دوی په وخت کې د کابل پوهنتون د نجونو لپاره په زړه پورې ماحول درلوده.
هغه ماحول د نننی ماحول سره مقایسه نشم کولی. ډیر آرامه فضا و هر چا به دا تصور کوو چې زه پوهنتون ته ځم صرف د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره، د لوړو زده کړو د تحصیل دپاره. لباس خو اما تقریبا اروپایي لباس و، سرونه به لوسي و ویښتان به ډیر ښایسته جوړول. هیڅوک د چا په قصه کې نه و، هیڅ چا ته چا کتل هم نه.
کابل په پوهنتون کې د سید جمال الدین افغان قبر غزای دی چې اکثر محصلین ورځي او هلته څوک درس وایي او ځینې هم په خپلو کې کیسې کوي. موږ هم ورغلو، له دوو تنو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ. اول خپل نوم را توه.
زمانم راهلا ده د کمپیوټر ساينس د فانزي مسلما. نو زه چې راځم د سید جمال الدین قبر ترڅنګ، نو ماته یو د آرامښت احساس کېږي، ځکه دا یو شخصیت چې د افغانستان ته خدمت کړی او افغانستان باید د دې خدمتونه په خپل ځړ کې یاسه.
bale د کابل پوهنتون کې خو ډېری زیاتې نوري سیمې دي. هر وخت راځي د سید جمال الدین قبر سره درس وایي که نور خواو کې مکني؟
نه، زیاتره وخت هم دلته راځو. د قبر ترڅنګ مته یو الهام راکوي، یو آرامښت راکوي.
ډېر مننه. اوس پر اوس دې بل ورور ته اول خپل نوم را توه.
فلاده د کمپیوټر ساينس پنځم محصول.
تاسو دواړه ام صنفیان یاست؟
او بالکل ام صنفیان.
تاسو د کابل پوهنتون د ماحول پاک لره توایا دغه لوړې ونې اوس خو منه ایم د دې دود ازیړې پاڼې د دې پاک له نور معلومات تاسو راکړي.
آرام شي که په نظر کې ونیسو هر مشکل سی ولري په دې آرام محیط کې خپل مشکل په درسو کې حل کړي او خامو مطالعه کوي په دې محیط کې.
د کابل پوهنتون د چراسي دلته په دغه انګړ به ورته وینو. دلته چې په انګړ کې کې نه ښه درس د کولای شي او که په کور کې چې اوسې.
نه، دلته یو څه ښه یو او کوم مسولیتونه چې مثلا په کور کې کار لغونه موږ راحت یو دلته
د خوبانه چې د کور له مسولیتونه راځي د کابل پانتون انګلته
نه دا خو پانتون د نو هغه کوم تحصیلي مسولیت چې اوس موږ تر په غاړه ده نو باید تر سره کړو په ښه شان
کدره توای چې تاسو د کابل پانتون کې هغه ډیر زیات خوښیږي هغه څه دي
یو خدای خپل محیط چې ډیر ښه محیط ته مطالعه لپاره بل د محصلینو مابین کې هغه کوم روابط چې دي د دې ترمنځ هغه اړیکې چې دي ډیر ښې دي او یو بل سره برخورد
له تاسو دواړو څخه ډیره مننه کامیاب اوسئ
له تاسو هم مننه چې خپل وخت مو اختیار کړل
قدرمن دوستانو دا واژوند په شی بوکي خبرونه تربیه پارځای کې چیاست الله ممال او ملګری
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio